द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د نهه یا سه شنبه ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې د سهار پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د دسمبر 13 نیټه د ګل د ورځې ماسخوتن 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. غوږ شئ د اوس وخت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغان طالبانو استازو د ګل یا دوشنبه په ورځ په عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې اترې کړې دي. د خبرو اترو تابعیا پاکستان کړې وه. امریکا په دغه کار د پاکستان هرکلی کړی. او په یمن کې د ساحلي ښار هدایده د نیولو په سر روانه جګړه کې د نن نه ډزبندي عملي کیږي. دغه ډزبندي تېره هفته په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د هوتسی اغیانو او د یمن د حکومتي استادو ترمنځ شوي خبرو اترو په نتیجه کې شوي. د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ او کانګرس د غړو ترمنځ د حکومتي خرچو یا مصرفونو په سر کړکیچ روان دی. او څېړونکو وایي که ترجمه ورځې پورې دواړه فریق سلا نه شول نو د امریکا یو شمیر حکومتي ادارې به په عارضي ډول بندې شي. او سپام شي د دې خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د طالبانو استازو د ګل یا دوشنبه په ورځ په عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې اترې کړې. د دې خبرو تابعیا پاکستان کړې وه. په دغه خبرو اترو کې د امریکا استازیتوب زلمی خلیلزاد کوو. په دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان نه علاوه د سعودي عرب چارواکو هم ګډون کړی و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دغه غونډه کې د طالبانو استازو یوازې د امریکایي استازو سره خبرې اترې کړې او زیاته کړې ده دوی د افغان حکومت سره د خبرو هیڅ پلان نه لري. امریکا د پاکستان لخوا د غونډې تابعیا کولو ګام ستایلی دی. د خارجه وزارت ویان د ګل په ورځ وی او ای ته ویلي موږ په جنوبي اشیا کې د امن او ثبات په لور د پاکستان د هر ګام هرکلی کوو. امریکا په نیویارک ښار د ترګر بریدونو وروستو په کال 2001 کې په افغانستان کې د ترګرو پر ضد جګړه پیل کړې. د امریکا د تاریخ تر ټولو دغه اوږد جنگ کې تر 1.5 لک افغانان او 3700 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا سره په دغه جنگ کې د مرستو د لاسه په پاکستان کې هم نږدې 70000 خلک وژل شوي دي. او په یمن کې رسایلی خار هدایده د نیولو په سر روانه جګړه کې د نن نړزبندي عملي کیږي. دغه نړزبندي تیر هفته په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوتسی اغیانو او د یمن د حکومتي استادو ترمنځ شوي خبرو اترو په نتیجه کې کیږي. څېړونکي وایي دغه نړزبندي په یمن کې له تیرو څلورو کالو راهسې روانې جګړې د ختمون په لور یو پیاوړی ګام دی. په یمن کې روانه جګړه کې تر اوسه د 6000 نه زیات کسان وژل شوي. اوتسی اغیانو د ایران په مرسته د یمن د صدر عبدالرب منصور هادی تخته نسکوره کړې وه چې سعودي عرب د منصور هادی په مرسته کې په یمن کې د هوتسیانو په ضد جګړه پیل کړې چې ورسره په دغه غریب هیواد کې په لویه کچه خلک د لوږو تندو سره مخ شوي دي. او که د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس او امریکایي کانګرس ترمنځ د جمعې د شپې پورې د حکومتي خرچو په سر که مسله را نغله نو د امریکا حکومت یو شمیر ادارې به په عارضي توګه وتړل شي. د حکومتي خرچو لپاره د ډالرو د منظورۍ په سر دا مهال د سپینې ماڼۍ او کانګرس ترمنځ لانجه روانه ده. صدر ډانلډ ټرمپ د مکسیکو سره په پوله د دیوال لپاره 40 بلیونه ډالرو کې 15 بلیونه ډالرو د منظورۍ خواست کړی دی. خو د مخالفه ډیموکرات ګوند په شمول د ریپبلیکن ګوند یو شمیر غړي هم د دغه دیوال جوړولو مخالفت کوي. صدر ترامپ په کال 2014 کې په خپل انتخابي کمپاین کې بیا بیا د مکسیکو سره د دیوال جوړولو وعده کړې وي. که دغه لانجه ختمه نه شوه نو د جمعې د شپې نه وروستو به 3,00,000 وفاقي کارکوونکي خپلو کارونو لا په امریکا کې نه ورځي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د پخوانی امنیتی سلاکار مایک فلین دوه ترک ملګری په امریکا کې په غیر قانوني ډول د لابینګ یا حکومتي مرستو ترلاسه کولو په تور ککړ ګرځول شوی دي. په 68 کلن بی جان او 1.5 کلن ای کیم د ورجینیا ریاست په الکزانډریا کې په یو عدالت کې فرد جرم لګول شوی دی چې دوی په امریکا کې په غیر قانوني ډول د خپل هیواد ترکی لپاره د امریکا د مرستو کمپین کړی و. او د امریکا د امیګریشن یا کډوالۍ د ادارې چارواکو د صدر ټرمپ د واکمنۍ په دویم کال کې 2,55,000 غیر قانوني کسان د امریکا نه د بیرته وستلو رپورټ جاری کړی دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د زمونږ نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ پنی غاوري ورزو د مهمو رپورټونو په لور باندې څنګه تاسو خبرونه کې هم اوریدل. افغان طالبانو د افغانستان د طالبانو استادو د ګل یا دوشنبه په ورځ باندې په عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې اترې کړې دي. د دغه خبرو اترو تابعیا پاکستان کړې و. امریکا داخله وزارت د پاکستان د دغه ګام ستاینه کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دغه غونډه کې د طالبانو استادو یوازې د امریکایي استادو سره خبرې اترې کړې دي. نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومند په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
افغان طالبانو 13 ورځ په داسې حال امریکایي چارواکو سره لیدکاته کړي چې د افغانستان ولس کاله جګړې ختمون لپاره کوششونه تیز شوي دي. د پاکستان په مرسته دغه خبرې په عرب اماراتو کې شوي. خبرو کې برخه اخستونکو چارواکو تر دې وخته د خبرو په حق لکم تفصیل میډیا ته نه دی ویلي. وایس اف امریکا ته چارواکو ویلي دي چې په خبرو کې د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د امریکایي وپد مشري کوله. د خبرو کې د کوربه عرب اماراتو نه علاوه د پاکستان، سعودي عرب او افغانستان وپدونه هم شامل وو. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی استازو یوازې د امریکا چارواکو سره لیدکاته کړي او د افغانستان ائتلافي حکومت د چارواکو سره د لیدو کتو هیڅ کوم پلان نه لري. د ویلي کې د دې سره بل کوم خبره څوکې نو هغه به پروپاګاندا وي. د امریکا خارجه وزارت نه چې کله د دې خبرو په حق لباندې پوښتنه وشوه نو وایي چې دا خبرې په افغانستان کې د سولې په خاطر مخالفه خواوي یو بل سره کېنولو د کوششونو یو برخه ده. د امریکا خارجه وزارت وایان وویل چې د پاکستان لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي کوم چې په سویلي آسیا کې د ثبات، امنیت او همکارۍ لپاره وي. د زیاته کړه چې دغه کې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د خبرو هڅې هم شامل دي. وایان زیاته کړله چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته لیږل شوی خط کې هم په دې خبره باندې زور ورکړی شوی وو چې پاکستان دی افغانستان کې د سولې په عمل کې مرستې وکړي کوم چې د امریکا او پاکستان ترمنځ دایمي ملګرتیا لپاره اساس دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ حکومت په پاکستان باندې نږدېو کې سختی راخستې او ورته یې مالی مرستې بندې کړې دي کومې چې په سوونو میلیون ډالر دي. امریکایي چارواکي وایي چې د دغه مرستې په بدل پاکستان د طالبانو پر ضد کوم ګامونه نه دي پورته کړي. پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي او په زرګونو شمیره وجل شوو هغو عسکرو اړخ ته اشاره کوي کوم چې د افغانستان پولې ته څېلمه د وسلوالو پر ضد جګړه کې وجل شوي. اسلام آباد د اوږدې مودې نه په خبرو کې امریکا باندې زور راوړی چې په افغانستان کې د دوی دښمن ملک هند اثر و رسوخ سیوا شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د هند استخباراتي ادارو سره په مرسته د افغانستان د خاورې نه وسلوال پاکستان کې ترخه ګربریدونه کوي خو دغه تورونه هند او افغانستان دواړه ردوي. ابوظبي کې پرون خبرې په داسې حال شوې دي چې 13 میاشت په ماسکو کې هم دغه سې ناسته شوې خو دغه ناسته کې د افغانستان د حکومت کوم استازو برخنه واخستې. د پاکستان یو ولا چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي په تیرو 3 کالو کې د لومړی ځل دی چې افغان طالبان او افغان حکومت چارواکي دواړه په یو غونډه کې برخه اخلي. د طالبانو افغان چارواکو سره د خبرو نه کولو په پښتنه دغه چارواکي ویلي دی وخت په دې مرحله کې داسې کوم اراده نه و چې دواړه خواوې به مخ په مخ خبرو ته کینی. د زیاتوي چې دغه محال دواړه خواوې موجودیا د باوري پیدا کولو یو کوشش دی. دغه چارواکي د وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویل چې د جولای د میاشتې راهسې امریکا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره نیغ په نیغه د طالبانو سره خبرو کې ښکیل ده خو وای واشنگتن سره اوس د سولې خبرې مخ په وړاندې بوتلو لپاره کوم پلان نشته. د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې په سفر دی چې د افغانستان د سولې لپاره د ګاونډي ملکونو مرسته ترلاسه کړي. د هغه 13 ورځنی سفر نن سر ته رسی. د سفر کې هغه پاکستان، افغانستان، روس، ترکمنستان، ازبکستان او بلجیم ته سفرې کړي دي. د پاکستان یو چارواکی ویلی دی تر دې وخته خبرو کې هیڅ قسم پرمختګ نه دی شوی، ځکه چې طالب وسلوال د افغانستان نه د امریکا او د ناټو د عسکرو د وتلو غوڅه نیټه غواړي. څېړنکار هم یقیني نه دی چې ګنې د پاکستان په مرسته دا وار دا خبرې به هم افغانستان کې جګړه ختمه کړي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن په امریکا کې د ګل ورځ ده. د نن ورځې په اخبارونو کې یا مطبوعاتو کې د سیمې او نړۍ په اړه کوم مهم خبرونه چاپ شوي دي. د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې.
د پاکستان سپریم کورټ سو هفته وړاندې یوې عیسائی زنانه آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا د توهین رسالت په جرم کې د 500 اورو لښوې سزا ختمه کړي او دای بری کړي ده. په دې باندې ټول پاکستان کې مذهبي پارټو لوی شر فساد راپورته کو او مطالبه کوله چې آسیا بیبی ته دی پانسی ورکړي شي. د آسیا بیبی د سزا خلاف د نظرسانې د اپیل له سبب دا او د دې بال بچ د پاکستان حکومت په خپل حفاظت کې ساتلی دي. خو په دې مقدمه کې د آسیا بیبی وکیل سیف الملک د ملک تختیدلې او برتانیا کې خپل لور سره ډیره شوې ده. د امریکای آنلاین خریدونکي اخبار سپیکټیټر یو اس ای خپل یو تازه غنه کې د آسیا بیبی وکیل سیف الملک سره یو تفصیلی مرکه کړی دا کوم چې د یو اس ای سپیکټیټر په یو تازه غنه کې چاپ شوې ده. د مرکې سرخط چې د برتانیې وزیر اعظم تریسا می د پاکستان د عیسایانو په معاملې کې ډیره بده پاتې راغلی ده. د مرکې په حق له لیکلې شوی ریپورت په سر کې لیکلې شوی دی چې د نومبر په اخر کې د برتانیې وزیر اعظم ته وینا شوی و چې د آسیا بیبی په حق له پارلیماني غړي ګولډ سمیت د ریپورت معاملې صفا کی. دغه وخت دا خبرونه خواره وو چې تریسا می د آسیا بیبی خاندان ته د پناه ورکولو نه انکار کړی دی. د آسیا بیبی وکیل سیف الملک خپل مرکه کې ویلي دي چې برتانیا د آسیا بیبی په معاملې کې په مکمله توګه په غلطه ده. ځینې خلک وایي چې برتانیا آسیا بیبی له په پناه ورکولو د برتانیې دننه د پاکستانی نسل د مسلمانانو نه وارخطا ده. خاغلی ملک زیاته کا چې د آسیا بیبی په معاملې کې وزیر اعظم تریسا می له زړور اقدام کول پکارو. دوی چې غربي عیسائی دنیا تر نه کال پورې د آسیا بیبی په حق کې مهم او چلولو، خو اوس هر کله چې اغا آزاد شوی ده نو غربي ملکونه د بوزدلې مظاهره کوي. سپیکټیټر یو اس ای لیکي چې د آسیا بیبی د بری کېدو د فیصلې ورستو د هغې وکیل سیف الملک دریش په اسلام آباد کې د فرانس سفارتخانه کې په پناه کې تیرې کې. بیا د پاکستان فوج اغا اوایي اډې ته بوتلو او دا شان سیف الملک هالند ته لاړو. وکیل سیف الملک سپیکټیټر یو اس ای سره خپل مرکه کې دا هم ویلي دي چې آسیا بیبی سره بچ د خپل ملاقات کې کله هم د هغې نه تپوس کولو چې د ازادۍ دوه وروستو به دا چرته ځي. نو هغې به ورته جواب کې ووي چې هغه هیڅ نه پوهیږي چې چرته به ځي، ځکه چې هغې چرې د خپل کلي نه بهر خپه قدرې نه دی ښودي. سیف الملک وکیل خپل مرکه کې وایي چې د پنجاب د پخواني قتل کړی شوي ګورنر سلمان تاثیر په مقدمه کې یو وکیل هم د هغه د مقدمې وکالت ته تیار نه و. خو ښاغلی ملک وایي چې دی واحد وکیل و چې د سلمان تاثیر مقدمې ته راوړاندې شوی و. دی وایي چې د پولیس یو لوی افسر هغه وخت ده ته د تونلارو یو چټه هم خودلی و چې دوی به د خاندان ته لوی نقصان ورسوي. سپیکټیټر یو اس ای لیکي چې پاکستان کې د توهین رسالت قانون د برتانیې په راج کې په کال 1918 کې د جوړ شوی قانون تسلسل دی. خو په دې کې ډیر شکونه د صدر جنرل ضیاء الحق په دور کې شامل کړی شوی دی. په کال 1968 کې د شامل کړی شوی یو شقلان باندې د پیغمبر اسلام په شان کې پسپکو خبرو کولو د 500 سزا مقرر کړې شو. د کال 1999 را په دی خو د شپې ته کسان د توهین رسالت په الزامونو کې خلکو قتل کړی دي. پدی قانون کی دس قسم بدلون کولو اسلامی پارٹائے خصوصاً دا بریلوی مسلک سیاسی پارٹائے سخت مخالفت کئی. دا پیغمبر اسلام دا سپکاوی پتور کے پاکستان کے لمبے تن دا کمشمیر فرقو وفاقی وزیر شہباز بٹی پکال 2011 کے قتل کرے شوے ہو. پاکستانی طالبانو د شاباز بٹی قتل پزان منلی وو. سپیکٹیٹر یو ایس ای لکی چې کله د خاغری سیف الملک نه دا تاسو شو چې د توهین رسالت د قانون په باب له د خیال دی، نو د یو لازی د خاموشۍ نه پس وکیل سیف الملک وې چې دی سم مذهبي عالم نه دی، زما کار دا دی چې د توهین رسالت د قانون لاندې څوک په غلطه گیر نه کړی شي. خود دا خبره په ډیره غوسه او کچ کم خلک چې د پیغمبر په نوم نور خلک وجنی، دا د انسانیت نه پریوتی خلک دي او په اصل کې هم دوی د پیغمبر اسلام بیزتی کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدر من اوریدونکو وایس آف امریکا ڈیوا تا غوږی په یمن کې د ساحلی خار هدایدا د نیولو په سر روانه جګړه کې د نن ډزبندي عملی کیږي. دغه ډزبندي 13 هفته په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړی توپ د اوسیا غیانو او د یمن د حکومتي استادو ترمنځ د خبرو اترو نتیجه ده. تفصیل په د وایس آف امریکا پر رپورت کې وکیل خان نورو.
د یمن یو حکومت پلو چارواکی د نړیوالو مطبوعاتو سره خبرو پر مهال ویلي چې د هیواد په خدای د اخار کې د ډزبندې معاهده عملی کېدل لږ سات پس نن سهار یو واری بیا انخطی پیل شوې دي. د انخطی تیر شپه عملی شوې د ډزبندې د معاهده باوجود مخې ته راغلي. د ملګرو ملتونو یمن لپاره خصوصي استازي هیله سرګند کړې و چې د دې ډزبندې سره کېدې شي په ساحلي خار خدای د کې جګړه ختم شي او د دې شخړې د سیاسي حل په لړ کې راتلونکي میاشت کې دونکو خبرو لپاره لاره هواره شي. مارټن گریفتس ویلی چې 13 اونۍ په سویډن کې شوی معاهده د ټولو اړخونو لخوا د سیاسي رضامندۍ په نتیجه کې و. نوموړي د ټول سکه مهم رول د سعودي د ولی عهد محمد بن سلمان بیان کړي. هغلی گریفت 13 شوا ناوخته د سی ان ان سره په خبرو کې ویلی چې د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال انټونیو ګوتیرس سویډن ته ورغلیو، چرته چې نوموړي د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان او د یمن صدر عبدالربو منصور هادی سره خبرې اترې کړې وې، کومې خبرې چې ډېرې مهمې وې. د دې هرڅنه علاوه د عربو په مشرۍ کې ائتلاف یو سرچینې ویلي چې یمنیان او نړیوال ځواکونه به تر هغې د دې ډزبندې پاسداري کوي تر څو چې خوسي یاغیان خیال ساتي. خو دغه نوموړي خبرداري کړې چې د ډزبندې مخالفت ته به سخت ثواب وایي. دغه سرچینې ویلي چې د خدای د ډزبندې معاهده د یمن د راتلونکي لپاره ډېره مهمه ده. نوموړي ویلي که چېرې خوسي یاغیان په دې کې سنجیدوي، نو بیا موږ هم سنجیده یو. دا معاهده په داسې حال کې عملی کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر 13 اونۍ ویلي وو په یمن کې 40 میلیونه کسان د لوږې او 2.5 لک د خوراک د کمی سره یا قلت سره مخ دي. دوی وایي په جګړه ځپلې یمن کې د خوراک د کمی سره مخ کسانو شمیره کې د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی راغلی. مارک لوکاک چې له یمن څخه راستون شوی وو خبریالانو ته ویلي بشري حالت په یمن کې ډیر په تیزی سره خراب شوی او دا یو بد خبرداری دی. د ویلي د لومړي ځل لپاره 2.5 لک یمنیان د خوراکي توکو له بې حده زیات کموالی سره مخ دي. لوکاک دا هم ویلی چې دغه 2.5 لک له بحران سره مخ کسان د یمن په تایز، صدا، حجا او خدای دا خارونو کې دي. تر دې مهاله ملګری ملتونو په ولسی توګه داسې تفصیلات نه دي ویلي چې د تیر شپې څخه عملی کیدونکو معاهده سارنه به دوی څنګه کوي. خو هغه لګره پټوای چې د ملګری ملتونو ایجنسو لخوا په دې لړکی پلانونه پرځای دي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
منوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ودا د امریکا د صدر او د کانګرس دغه ترمنځ د حکومتي خرچو یا مصرفونو په سر باندې کړکېچ روان دی. وسیډونکو وای کدا خبره ترجمه ورځ پورې حل نشول نو یو شمیر حکومتي ادارې به بندیږي په امریکا کې او دغه بندش په ارزي بندې دلوي. تفصيلات د وایس اف امریکا په رپورت کې شعیب زاده وړاندې کړي.
د ګول یا دوشنبه په ورځ داسې څه نښې په نظر نه راتلې چې ګنې د امریکایي حکومت په عارضي توګه د تړل کېدو یا شټ ډاون په سر راولاړه لانجه به سر ته ورسي. سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس هم داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې د حکومتي خرچو پوره کولو لپاره په کار فنډونو یا پیسو لپاره دوی څه پلان لري. دغه لانجه د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د مکسیکو سره په پوله د غیر قانوني کډوالو امریکا ته د راتګ مخه نیولو لپاره د دیوال جوړولو په سر راپورته شوې. صدر ډونالډ ټرمپ د دغه دیوال د جوړولو لپاره په کار شل بلیون ډالرو کې د 15 بلیون ډالرو منظوري خواست کړی دی. خو د صدر ټرمپ د دغه پلان یا منصوبې مخالفه ډیموکریټ ګوند او ځینې ریپبلیکن غړي مخالفت کوي او د دغه دیوال جوړېدل په شک کې غورځېدلی دي. مخالفه ډیموکریټ ګوند د پولو یا سرحد د امنیت لپاره د 1.6 بلیون ډالرو وړاندیز کړی دی. د ګول یا دوشنبه په ورځ صدر ټرمپ یو وار بیا په مخالفه ډیموکریټ ګوند سخت ټکونه کړي. نوموړي په ټویټر لیکلي چې کله هم تاسو د ډیموکریټ ګوند د یو غړي لخوا دا واوري چې د دیوال جوړولو پرته په پولو امنیت ښه کېدای شي نو داسې وګڼئ چې دغه د دوی سیاسي ناره یا بیان دی. صدر ټرمپ وړاندې لیکلي چې اوس وخت راغلی چې په یو کال کې په بلیونونو ډالره بچت وکړو او د خپل هیواد امنیت نور هم قوي کړو. اخوا قانوندانان نن د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ لخوا په دغه اړه د څه خبرې په تمه وو چې سپینې ماڼۍ څنګه د غلانجه ختمول غواړي. د 13 ستمبر په میاشت کې د حکومتي خرچو په سلورو کې 3 برخې منظور کړې شوې وې خو په پاتې بل یا قانون کې د کال 2019 لپاره د امریکا امنیتي ادارې یا هوم لینډ سیکیورټي او د مکسیکو سره په پوله د دیوال لپاره منظوري پاتې ده. صدر ډونالډ ټرمپ په کال 2016 کې د خپل انتخابي کمپاین په مهال ډیر په ټینګتیا سره د دیوال د جوړولو خبرې کولې. تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې په یوه غونډه کې صدر ټرمپ د ډیموکریټ ګوند د کانګرس دوه مشرانو غړو ته ویلي چې هغه به د حکومت عارضي بندیز یا شټ ډاون ذمہواري په خوشحالۍ په سر واخلي په ځای د دې چې د دیوال د جوړولو د خپلې خبرې نه په شا شي. په عامه توګه هغه ادارې او محکمې چې د خپلو کارونو په سر پیسې اخلي د حکومتي بندیز په وخت خپل کارونه جاري ساتي. کچره د امریکا وفاقي حکومت په عارضي توګه تړل کیږي نو په بهر هیوادونو کې کارکونکو کی سفارتي عملی کې به مهم چارواکي خپل کارونه جاري ساتي. که د جمعې ورځې پورې په دغه اړه سم معاهده ونه شي نو 3,80,000 وفاقي کارکونکو کی به کارونو لا ناراضي او پاتې 4,60,000 وفاقي کارکونکو کی چې مهم بلل کیږي هغه به خپلو کارونو ته دوام ورکوي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا دی ودا د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د پخوانی امنیتی سلاکار مایک فلین دوه ترک ملګری په امریکا کې په غیر قانوني ډول د لابینګ یا حکومتي مرستو ترلاسه کولو په تور ککړ ګرځول شوی دی. د ډیوا رادیو همکارا کلسوم کاکړ به نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې وړاندې کړي.
امریکا کې دوا پخوانی کاروباریان او د صدر ډونالډ ټرمپ د کامی سلامتی سلاحکار مایکل فلین باندې په امریکا کې په غیر قانونه توګه د ترکی د حکومت کمپاین چلولو باندې تورن کړل شوی دی. شپږشپېته کلن امریکایي وګړی بیجنکیان او 1 کلن د ترک وګړی اکیم الپتیکین د ورجینیا ایالت الیگزینډریا شاری عدالت د دوشنبه یا ګل په ورځ دغه تورونه لګولي. په دغه دواړو تنانو د امریکا د قانون سرغړونې کولو په ځای تور لگول سوی او په ایکیم باندې د وفاقي ادارې پلټنه کوونکو ته د دروغ ویلو باندې هم تور لگول سوی. امریکا په هغه تنانو باندې تور لګولې. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وړومبی کمی سلامتي سلاکار مایکل فلن چې 2018 کال کې یوازې د یوې میاشتې لپاره سلاکار ټاکل سوی و، د هغه سره یې کار کاوه. امریکا په دغه دواړه تنانو مسلمان مذهبي عالم فتح الله ګولن په ضد امریکا سیاستدانانو او عام وګړو نظر باندې اثر غورځولی. فتح الله ګولن چې د ترکی وګړی دی، د 40 کالو راهیسې امریکا پلسن ویلیا ایالت کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان په فتح الله ګولن تور لګوي چې په ترکی کې کال 2018 ناکامه کودتا کې لاس درلود. ښاغلی فلین ته د سپینې ماڼۍ کې کار کولو څخه یو میاشت وړاندې ترکی 5 لکه امریکایي ډالر ورکړی وي. دغه کمپاین چې د ترکی حکومت لخوا پیسې ورکړې شوی وي، مقصد یې فتح الله ګولن د امریکا د خلکو په نظر کې بد ښکاره کول او امریکا حکومت دې ته آماده کول وو چې د صدر طیب اردوان مقصد پوره کړي او فتح الله ګولن د ترکیې ته ولیږي. فتح الله ګولن چې د صدر طیب اردوان په یو وخت کې نږدې ملګری وو. صدر اردوان د کال 2018 ناکامه کودتا تور ور باندې لګوي. په دې کودتا کې نږدې 300 خلک ووژل سو. که څه هم د صدر اردوان ځواک کودتا ناکامه کړه، خو امریکایي چارواکو د فتح الله ګولن ترکیې ته حواله کولو څخه انکار وکړو چې ترکیې د فتح الله ګولن په ضد شواهد نه دي وړاندې کړي او فتح الله ګولن هم په دغه کودتا کې د لاس لرلو څخه انکار کوي. د ایتوالیا یک شنبه په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ملوت کاسولوګو امریکایي ټلویزیون CNBC سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د 40 شتمن هیوادونو یا د G20 غونډه کې صدر اردوان ته باور ورکړی وو چې دوی به فتح الله ګولن او نور خلک د هیواد څخه باسلو باندې غور کوي. خو د دوشنبه یا ګل په ورځ سپینې ماڼۍ د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دغه اداره ده کړې. سپینې ماڼۍ یو مشهور چارواکي ویلي چې د G20 غونډه کې امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د فتح الله ګولن د امریکا څخه باسلو په اړه څه هم نه دی ویلي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.